او کوایسی د تنیم تربیه حق ته په اسانه توګه لاسرسی ولري، په هماغه توګه په هغه حد باندې هغه جامعه پیشرفت کوي او د هغه جامعه د خلکو د پیشرفت او د اقتصادي اجتماعي او سیاسي د برخو د پیشرفت سبب ګرځیدای شي. نو ځکه باید وایو چې تر هغه حد پورې چې موږ د تعلیم تربیه د حق ته رسیدو زمینه خلکو ته مساعده کړو یا فراهم کړو، په هماغه توګه زموږ اجتماع هم کولی سي پیشرفت وکړي.
ډیره مننه. په ملي او نړیوالو قوانینو کې د ښوونې او روزنې د حق په اړه څه تضمینونه موجود دي؟
باید وایو چې د تعلیم او تربیه حق، لکه څنګه چې مخکې هم وویل چې یو ډیر اساسي حق دات به شمیرل کیږي، او لکه هر بل اساسي حق دات به دغه حق هم په ملي قوانینو کې او هم په اساسي قوانینو کې اجرایوي او حقوقي تضمینونه لري، چې دا د دې سبب کیږي چې دا حق په سمه توګه په اجتماع کې پیاده سي او ټول خلک هغه ته لاسرسي ولري. لکه د افغانستان په اساسي قانون کې په 14مه ماده کې راغلي دي چې د تعلیم تربیه حق د هر وطن یا د هر ټولنې یا د هر مملکت یو اساسي حق بلل کیږي، او تر د لیسانس تر درجه پوری په دولتي د اداراتو کې ټول د افغانستان ټول اتباع حق لري چې د لیسانس تر درجه پوری په دولتي اورګانونو کې په دولتي مؤسساتو کې پر رایګانه توګه خپل دې حق ته ادامه ورکړي او له دې حق نه مستفید شي. او همچنان وایي چې دولت مکلف ده چې ابتدایي تعلیمات په هر ټولنه کې اجباري کړي او د ټول خلکو ته د لاسرسي زمينه په دې اړه کې برابر کړي. او بر لوي د تعلیم تربیه حق په بین المللي قوانینو کې هم بعضي تضمینونه لري، لکه څنګه چې موږ ویلای شو چې یو تضمین د مدني اجتماعي او اقتصادي حقوقو میثاق ده، چې په دې میثاق کې راغلي دي چې د افرادو ابتدایي تحصیل باید په وړیا ډول او په اجباري ډول ټول افرادو ته مساعد شي. یعنی د هر مملکت اتباع مجبور دي چې خپل ابتدایي تحصیلات پوره کړي او ختم کړي، او باید پرایګانو توګه دې ته دا حق مساعد شي.
ډیره مننه. ګروال صاحب، ښوونه او روزنه د ماشومان د ژوند په پرمختګ کې څومره مهم رول لري؟
په دې اړه باید وایو چې د متاسفانه زموږ په جامعه کې د تعلیم تربیه حق ته لاسرسي کچه ډیره ټیټه ده. یعنی ډیر کم افراد کوای سي په ډیرو سختو حالاتو کې په ډیرو سختو شرایطو کې کوای سي دغه حق ته لاسرسي پیدا کړي، خصوصا ښځې د په دې عرصه کې د ډیرو زیاتو اسیب پذیرو طبقې نه حسابېږي. په افغانستان کې که موږ په نظر کې ونیسو، د ښځو لاسرسي دې حق ته ډیره زیاته کمه ده، خصوصا په لرې پروتو سیمو کې یا په کلیو کې، حتی په پیشرفته ولایتو کې، حتی په کابل کې دغه نظریه وجود لري چې ښځه باید فقط تر اووم صنفه پورې تعلیم وکړي او بس، نور هغې ته ضرور نه ده. تر حال که موږ خپل جامعې ته وګورو، که موږ غواړو چې جامعې ته پیشرفت وکړو، نو د ښځې تعلیم ډیر زیات اهمیت لري، ځکه چې که یو سړی تعلیم وکړي دی فقط خپل ځان ته تعلیم کوي، اما که یوه ښځه تعلیم وکړي یو نسل تربیه کوي، ځکه چې ښځه مسؤلیت لري هم د ځان او هم د خپل فامیل. که یو تعلیم تربیه ښځه وي او وپوهیږي په خپل ټولو هم په شرعي علومو باندې او هم په حقوقي علومو باندې او هم په انساني او بشري علومو باندې دا لاسرسي ورته ولري او آګاهي ولري له دې علومو نه، دا کولی شي چې یوه سالمه جامعه او سالمه کورنۍ منځته راوړي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجه است. ګوروال صاحب، په افغانستان کې د محل د شوونی او روزنی تر لاسه کول لپاره څومره زمينه په ځانګړي ډول د نجونو لپاره مساعده ده؟
د تعلیم تربیه د اهمیت په اړه کې باید مونږ وایو چې د هر جامع اساس او بنیاد د تعلیم تربیه حق تشکیلوي. که د یوې جامع خلک باسواده وي او په اسانه توګه وکوای سي چې د خپل ابتدایي تعلیم تربینه مستفید شي، هغه جامعه په هغومره توګه کولای شي چې پیشرفت وکړي. یعنې که چیرته مونږ په یو جامعه کې د پیشرفت کچه کوای سو د افرادو د سواد او بېسوادي نه وسنجوو، لکه ډیر افغانستان کې چې مونږ نن متاسفانه ډیر زیات مشکلات لرو د بېسوادي له امله ده. یعنې بېسوادي یو ډیر اساسي لامل بلل کېږي د افغانستان د پسرف نه. نو که مونږ غواړو چې مونږ خپلې جامعې ته پیشرفت وکړو، او له هر لحاظه، که اقتصادي اړخ وي، که اجتماعي اړخ وي، او که سیاسي اړخ وي، او که موږ غواړو چې پیشرفت وکړو، نو باید کوشش وکړو چې د تعلیم تربیه حق حتما اجباري کړو، او هغه لارې رامنځته کړو چې د هغې په واسطه زموږ خلک وکوای سي په اسانه توګه دې حق ته لاسرسي پیدا کړي، خصوصا ماشومان، ځکه چې ماشومان د نن ماشومان د سبا آینده تشکیلوي. نو که زموږ ماشومان وکولای سي چې دې حق ته په اسانه توګه لاسرسي ولري، هغومره موږ کوای سو چې یو ښه آینده دوی ته تضمین کړو. بعضې مشکلات چې د تعلیم تربیه حق په افغانستان کې متاسفانه لري، هغه دا دي چې مونږ په افغانستان کې حتی ابتدایي درسونو ته، ابتدایي تعلیم تربیه ته لاسرسی نه لري زمونږ افراد. که سربیره په کابل کې په لرې پرتو سیمو کې اصلا مکتبونه وجود نه لري، که مکتبونه هم وي هغه زر د طالبانو له خوا ورانیږي. نو باید مونږ کوشش وکړو چې عامه پوهاوی وکړو د تعلیم تربیه د حق په اهمیت په اړه کې، چې دا څومره اهمیت لري زموږ ژوندونو ته. دا که مونږ غواړو چې د دیرشو کلو پخوانیو تباهیو نه نجات پیدا کړو، نو فقط یوه لاره یې دغه ده چې مونږ تعلیم تربیه ته مخ راوړو، او کوشش وکړو چې خپل مکتبونه وساتو او خپل اولادونه تشویق کړو چې درس ته مخ راوړي.
ډیره مننه. او د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تر دا مهاله په دې برخه کې څومره فعالیتونه ترسره کړي دي؟
مننه. باید وایو چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو اجرایی نه، بلکې یو نظارتي کمیسیون ده، او د نظارت حق لري په ټولو دولتي ارګانونو باندې. لذکه د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسیون همیشه د ټولو مکاتبونه د نظارت کوي، د تعلیمي نصاب نه نظارت کوي. زموږ همکاران د معرف وزارت کې د کتابو د تالیف په بخش کې کار کوي، او کوشش کوي چې هغه هڅه کوي چې هغه موارد چې له بشري حقوقو سره په تضاد کې واقع دي، هغه له کتابونو نه، له درسي تالیفونو نه له منځه یوسي. لکه مثلا پخوا زمانو کې که مونږ کله چې کتاب ویل چې یو توپک جمع یو توپک مسی به دوه توپکه، چې دا له د انساني روح په خلاف یو عمل دی. نو اوس زموږ همکاران کوشش کوي، کمیسیون کوشش کوي چې دغه جنگي روحیه له منځه یوسي، او یو صلح او بشر دوستانه روحیه منځته راوړي. ځکه مونږ په اوس کتابو کې مونږ کوشش کوو چې ولیکو د توپک بجای د قلم نوم واخلو. او د هغه پر علاوه مونږ همیشه په ټولو مکتبونو کې د آگاهي دهي جلسې لرو چې زموږ همکاران ځي، او غلطه د افرادو کې ټول افرادو ته د هغوی د اساسي او بشري حقونو، خصوصا د تعلیم تربیه د حق په اړه کې معلومات ورکوي، او کوشش کوي چې د مکتبونو کې د تعلیم تربیه د کچه بررسي کړي، د استادانو د سویې کچه بررسي کړي. دغه هغه موارد دي چې کمیسیون په دې اړه کې.
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، په کلامو ملسه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
د تلای پنو مرمنی، د تلای پنو مرمنې قدم په خیال پورته کومه اند کړمه. درنو اوریدونکو سلامونه او خې چارې. د لنډې پاوریدو سره به مو حتمی دی وې داسې پیغلی انزور په ذهن کې وړاندې ورسته شوی چې تلای لرونی او نازکې پنې په خو کړی. پنی کپی او یا هم موچنی د افغانی اصیل فرهنگ هغه مادی توک دی چې ل کلونو کلونو را پدی خو د آریایی اقوامو د استعمال پیزار دی او لای هم افغانان او د منځنی اسیا یو شمیر هیوادونو اوسیدونکو په بیلابیلو شکلونو استعمالوي. موږ نننۍ خبرونه د پڼو تاریخ، ارزښت او اوسنی وضعیت ته ځانګړې کړي. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړي او فرشته مرسل به یې درته وړاندې کړي.
درنو اوردونکو، کله چې موږ د افغاني دود، دستور او فرهنګ خبره کوو، نو موږ د ټولنې بیلابیل مادي او معنوي توکي په دایره کې رانغښتل کیږي. موږ نن پر یو داسې مادي توک غږیږو چې د افغاني ټولنې سربیره په هندوستان، بنگلاديش او اوسنی پاکستان کې هم په ډیر کم توپیر سره ګډ استعمالیږي. پڼا چې ځینې پایزار بولي، سلګونو کلونو را په دې خوا په افغاني ټولنه کې رواج لري چې ښځې او نرې په پښو کوي، خو د نرانو په نسبت ښځې ډېرې په پښو کوي. لیکوال ژورنالیست بختیار تلاش سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب د پڼې پر تاریخ او ارزښت لنډه مرکه کړې چې تاسو ته د اوریدلو بلنه درکو.
پڼې د افغانستان په تاریخ کې خورا اوږده مخینه لري. دا د حتی د ویل شو چې د آریایی قومونو یا د آریایی وختونو نه راپاتې هغه پیزاوار دی چې تر اوسه پخپوکیږي. ما په ځینو پخوانیو کتابونو کې ملوستی و چې پڼې چې دي دا حتی په آریایی سرودونو کې هم له دې نه یادونه شوې ده. موږ له همدې نه په اخیستلو سره یا دې ته په کتلو سره ویلی شو چې دا زموږ د کلتور یوه غنی یوه بډایه برخه تشکیلوي. پڼې اصلا د پاچایانو پیزار وو، مثلا ولا پاچاهانو په پښو کولی، د پاچاهانو له پښو کولو وروسته بیا هغه خلک یا هغه مخور کسان چې په ولسونو کې هغه که په ښار کې وو که به په هر ځای کې وو، د دوی هم د پاچایانو د پیزار او د هغوی د مود او موډل نه په اخیستنې سره دا خپل پیزار وګرځوو. په مرور د وخت سره دا عام شو، ښار ته راغلل او په ښار کې په کلیو کې حتی په ښار کې هر چا په پښو کړې. مثلا اوس د پڼو معاصر ورژن ورته ویلی شو، معاصر شکلونه را پیدا شوي دي. پخوا خو به دا د غنمو نه جوړېدلې، د غنمو له هغه پاتې شوو نه. مثلا غنم به هغه وږی به یې ترې غوڅ کړی و، له وږي وروسته به چې د غنم کومه د ډنډر کې پاتې وو له هغې نه به جوړېدلې. اوس یې هغه معاصر شکلونه چې سړی ویني نو بېرته په دې اقرار کولی شي چې دا د افغانستان د کلتور مادي هغه برخه ده چې په افغانستان کې ډېر اوږده مخینه لري.
دغه پیزار چې پڼې مونږ ورته وایو، دا یوازې په افغانستان کې موجود دي کنه؟ د سیمې په نورو هیوادونو کې هم خلک استعمالوي که استعمالوي؟ دغه شکلونو ترمنځ یا د تاریخ ترمنځ توپیر شته؟
دا تر ډېره دام ویل کېږي چې په هند کې هم په پښو کې